مجیدی ګرانو دوستانو یو ځل بیا هم د خپلې قربانۍ سالې سخصي خلقي سلامونه ومني. د دې یو سات خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ ګڼ موضوعات څېړو او په دې اړه هم راپور لرو.
ځوانان نن ورځ د بیروزګاری د لاسخه په افغانستان کې ځینې په مبسو کې ناست دي، ځینې حتی د وسلوالو مخالفینو سره یوځای شوي دي. دا د ځوانانو بیروزګاری ده. ځوان ته باید په ټولنه کې رول ورکول سي، ځکه چې بنسټ ایښودونکی د ټولنې ځوان دی.
دا د هغه ځوان افغان غږ و چې د ځوانانو د مشرتابه یا رهبرۍ په نامه یوې موسسې په غونډه کې له دولت څخه خپلې غوښتنې څرګندولې. نور رپورټونه هم لکه څنګه چې وړاندې مې وویل درته در اورو، خو لومړی به د افغانستان خبرونه واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اورزګان په چوره ولسوالۍ کې د افغان او ائتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې شاوخوا 500 وسلوال مخالفین مړه او ژوبل شوي دي. په سرپل کې روغتیایي کارکونکي پریښودل شول. او په نړیوالو خبرونو کې باور دی د امریکا کانګرس هڅه کوي له پاکستان سره د امریکا د $1.5 میلیارډ مرستې له وجې په ځینو پاکستانیانو کې راپیدا شوې اندېښنې له منځه یوسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د پولیسو، ملي اردو او ائتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې پرون د اورزګان په چوره ولسوالۍ کې 150 وسلوال مخالفین وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د کورونو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې په چوره ولسوالۍ کې دغه عملیات دوام لري او تر اوسه پورې پکې پولیسو ته مرګ جوړه نه ده وخته. د اورزګان د امنیت قومندان جمعګل همت ازادي رادیو ته وویل چې په وژل شویو کسانو کې د وسلوالو طالبانو درې قومندانان هم شامل دي. بلخ وقاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولی دا کوي چې په دې عملیاتو کې 14 افغان او 2 بهرنی عسكر وژل شوی دي. خو د اورزګان د امنیت قومندان یوازې د دریو پولیسو ټپی کېدل مني. د افغانستان ولسی جرګې د دغه هیواد له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې په دوو اونیو کې دننه د امنیت د ښه کولو لپاره یو ستراتیژیکه طرحه جوړه کړي. دغه وړاندیز نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وشو. دې غونډې ته په روانونۍ کې د دویم ځل لپاره د افغانستان د ملي دفاع، کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس راغوښتل شوي وو. د ولسی جرګې غړیو له دوی څخه د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره د لا جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هم د ناامنیو د ډېرېدو اندېښنې راپورته شوې دي. په سرپل کې درې روغتیایي کارکونکي او د یوې نرسې د کورنۍ غړي چې وړ مشپه وسلوالو مخالفینو تښتولي وو نن پریښودل شول. د افغانستان د عام روغتیا وزیر سید محمد امین فاطمی ازادي رادیو ته وویل چې دوی د خلکو، قومي مشرانو او سیمه ییزو چارواکو د هلوځلو په نتیجه کې پریښودل شول. په شپږ نیول شویو کسانو کې د یوې نرسې خاوند او دوه ماشومان هم شامل وو. د کابل له هوایي ډګر پولیسو یو نایجیریایي وګړی چې په ګیډه کې مخدره مواد قاچاق کول نیولی دی. د کابل له هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان جنرال محمد آصف جبارخیل نن خبري اعلان ته وویل چې دغه بهرني لګیډ څخه 1 کیلو او 80 ګرامه هیروین راوستل شوی دی. جبارخیل وویل د کابل په هوایي ډګر کې د تلاشي سیستم ښه شوی دی او ادعا وکړه چې هیڅوک هم نشي کولای دغه هوایي ډګر له لارې بهر ته نشي مواد قاچاق کړي. نو د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به احمد تکل وړاندې کړي.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي هڅه کوي چې د واشنگټن لخوا اسلام آباد ته د $1.5 میلیارډ په ارزښت مرستې له وجې په ځینو پاکستانیانو کې راولاړې شوې اندېښنې کمې کړي. د امریکا د مرستې د پاکستان د پاوڅ په ځینو کړیو کې له دې کبله چې د دوی په وینا د دې مرستو د دوام په خاطر د مخالفو وسلوالو د ځپلو په څیر د خاصو شرایطو د لړۍ وضع کول به د پاکستان د حکومت په چارو کې له بهره د لاسوهنې دروازې پرانیزي مخالفتونه راوپارول. سناتور جان کیری چې د دې مرستې د لایحې طرح دی وویل د دې مرستې په لایحه کې داسې شرایط نشته چې د پاکستان ملي حاکمیت ته زیان ورسوي. د زیاته کړه کانګرس بل دې لایحه سره یو توضیحي بیان هم زمیمه کړي. خو جان کیری وویل په دې لایحه کې چې د کانګرس دواړو څنګه تصویب کړای خو د ولسمشر باراک اوباما لخوا نه ده توشیح شوی، اوس مهال د هیڅ راز بدلون پلان نشته.
There is absolutely nothing in this bill
په لایحه کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د بې پیلوټه الوتکو د حملو او یا نور داسې مسایل چې مطبوعاتو راپور ورکړی نشته. او په پای کې په دې لایحه کې هیڅ داسې کوم شی نشته چې د پاکستان پر ملي حاکمیت د برید په معنا وي. بس همدا او د دې کار نیت هم نه لرو. د لایحې له مخې د امریکا په مرستو کې یو نیم میلیارد ډالر په 5 کلونو کې د غیر پوځي چارو لپاره دي. په پکن کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د شپږو غړو هیوادونو نننۍ سرمشریزه د اقتصادي همکارۍ د پراختیا په ژمنه پای ته ورسېده. شانګهای سازمان چې روسیا، چین، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان یې اصلي او ایران، هند، پاکستان او منګولیا یې نظر غړي دي، په 2000 میلادي کال کې د غړو هیوادو ترمنځ د امنیتي او اقتصادي همکاریو د پراخولو په مقصد جوړ شو. د چین صدر اعظم وین جیاباو وویل د غونډې ګډونوالو له نړیوال اقتصادي بحران سره د مبارزې او د اقتصادي پرمختګ د یقیني کولو په مقصد په خپلو کې د څو اړخیز اقتصادي همکارۍ لپاره د اقداماتو مسوده جوړه کړه. روسي چارواکو وویل په افغانستان کې پر روان وضعیت هم بحث وشو، خو نه د ایران د اټومي پروګرام په اړه. د شانګهای د همکارۍ سازمان یو ورځ وروسته له هغه غونډه وکړه چې چین ته د روسیې د صدر اعظم ولادیمیر پوتین د سفر پر مهال دواړو هیوادو په خپلو کې د اقتصادي همکارۍ په برخه کې د 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن نن په مسکو کې د محصلانو یوې ډلې ته وینا وکړه. میرمن کلنټن وویل چې د دوی د هیواد نیکمرغي له واکه د ناوړې استفادې په وړاندې د مبارزې په ګډون د لومړنیو ازادیو د تخم د کرنې له هیلو سره تړلې ده. د روسیې ټولنه څومره چې ازادېږي په هغه اندازه د هیواد همکاري کولی شي. په کوم اندازه چې تاسو یو فعال او متحرک سیستم ولري او څومره چې د ټولو استعدادونه او نظریې سره یو ځای کیږي، په نتیجه کې به د هغو ستونزو لپاره چې موږ ټول ورسره مخامخ یو د حل ډېرې غوره لارې پیدا شي. میرمن کلنټن بنن روسیې ته د خپل رسمي سفر په پای کې ناوخته د تاتارستان جمهوریت ته هم لاړ شي او په یو ګردی میز کې به د دې جمهوریت په مرکز کازان کې د ځایي خلکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د ولسمشر دیمیتری میدویدف او خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره د کتنې پر مهال پر نړیوالو مسایلو خبرې وکړې. ملګری ملتونه وایي چې په 2009 میلادي کال کې د نړۍ له 1 میلیارد زیات وګړي وږي وو. د خوړو او کرنې ادارې او نړیوال غذایی پروګرام ویلي دي چې په سګنی رقم کې د تیر کال په پرتله 100 میلیونه زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو دې اړوندو ادارو ویلي دي چې د دې عمده علت په نړۍ کې روان غذایی او اقتصادي بحرانونه دي. خو دوی دا یادونه هم کړې چې له دې غبرګو بحرانونو مخکې د اتیایمې لسیزې په پای او د نویمې لسیزې په پیل کې د اقتصادي ودې له درېدو وروسته له یوې لسیزې راهیسې په نړۍ کې د وږو وګړو شمیر پرله پسې په زیاتېدو دی. دا تر دې ساته د افغانستان او نړۍ خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واوریدل.
د مزګر څلور بجې او اته دقیقې شوې زمونږ غږله ازادۍ راډیو اورې په روانه خبرونه کې. یو امریکایی سناتور جان کیری غواړي د پاکستان له مقاماتو سره د تروریزم ضد هلو ځلو په اړه خبرې وکړي. د برېټانیا صدر اعظم به نن د خپل هیواد پارلمان ته د افغانستان لپاره خپله ستراتیژي روښانه کړي. ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قوماندان د هغې غوښتنې ملاتړ کړی چې وایي افغانستان ته باید نور اضافي سرتیر واستول شي. د ځوان افغان نسل په دولتي چارو کې د ونډې اخیستو غوښتنه کوي. اوی
ځوان ته باید په ټولنه کې رول ورکول سي، ځکه چې بنسټ ایښودونکی د ټولنې ځوان دی.
د افغانستان د معلوماتي ملي مرکز د شاوخوا 5 میلیون ډالرو په لګښت پرانستل شو. د پوست اوسیدونکي د ملي پیوستون له فعالیتونو خوښ دي، خو په دې برخه کې د لا زیاتو هلو ځلو غوښتنه کوي.
کال د جریان کې ځینې پروژې له منځه ځي، ولې چې د هغې مراقبت نظارت کنټرول یې سم نه دی شوی. که دغه ترسره شي نو کیدای شي د دې کارونو کیفیت او کیمیت یې لوړ شي.
د روسي صدر اعظم د شانګهای د همکارۍ سازمان له غړي هیوادونو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د ستونزې په اورۍ کې هر اړخیزه همکاري وکړي او د پاکستان پوځ ډېر زر د طالبانو پر ضد په جنوبي وزیرستان کې عملیات پیلوي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي عملیات لا ور د مخه پیل شوي دي.
د
څخه د اړه او نورو موضوعاتو په حق لري پورتونه او همدارس د ورکوښو عزیزانو پروګرام په روانه خبرونه کې مهیروي را سره اوسئ. تاسید ازادي رادیو خبرونه اوري چې د سالو بچو پیلېږي او د مخام ترو بچو دوام کوي. په خبرونو کې مو واوریدل چې امریکایي سناتور جان کیری پاکستان ته په لاره ده چې د دغه هیواد له چارواکو سره د تروریستي ضد هلو ځلو په باب خبرې وکړي. د امریکا د مشرانو جرګې د مخکښ سناتور په پام کې لري چې افغانستان ته هم سفر وکړي. د هغه د سفر په باب نور جزئیات اسمت څرګند وړاندې کوي.
د امریکا د مشرانو جرګې غړی او د ولسمشر د انتخاباتو په خوانی کاندید جان کیری به په داسې حال کې پاکستان او افغانستان ته سفر وکړي چې امریکا غواړي په دغو هیوادونو کې د سختریزو پر ضد هلې ځلې پراخې کړي. سیمې ته د ښاغلي کیری له سفر سره په یو وخت په خپله په امریکا کې ولسمشر باراک اوباما او سلاکارانو د افغانستان او پاکستان لپاره پر ستراتیژۍ ژور بحثونه پیل کړي دي. د فرانس پریس اژانس د راپور لمخې د جان کیری وی یاوري د سه شنبه په ورځ ول شاغله کیری به د چهارشنبه په ورځ یعنی نن سیمې ته روان شي او امریکا ته به بیرته راتلونکی اونۍ راشي. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټې کې د شاغله کیری یاوري تومیکا باویدن وویل شاغله کیری به له پاکستانی چارواکو سره د امریکا پر مرستو خبري وکړي. امریکا له پاکستان سره ژمنه کړې چې په 50 کلونو کې به دغه هیواد ته 1.5 میلیارد ډالر مرسته ورکړي، خو امریکایي چارواکي غواړي چې دا مرستې پاکستان په څه ډول لګوي. له پاکستان سره د امریکا پر اعلان شوې مرستې د پاکستان له لوري په دې خاطر انتقاد شوی چې امریکا له دې هیواده د دې مرستې حساب غواړي. جان کیری تر دې مخکې د تیرې سه شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړې وې او هغه ته ډاډ ورکړی و چې امریکا نه غواړي چې د خپلو مرستو په وړاندې پر پاکستان شرطونه کښیږدي او یا د پاکستان خپلواکۍ ته صدمه ورسوي. جان کیری چې د متحدو ایالاتونو د ماساچوسټ ایالت سناتور دی په 2004 کال کې د ولسمشرۍ کاندید و. هغه پاکستان ته د 1.5 میلیارد ډالری مرستې د ورکولو او په پاکستان کې په دغو پیسو د ښوونځیو سړکونو او دیموکراتیکو موسسو د جوړولو په پلان شور کار کړی دی. د پاکستان پوسټ شکایت کوي چې امریکا له پاکستان سره خپلې مرستې له سخت دریځو سره د پاکستان د مبارزې له څرنګوالي سره تړلې دي.
و موریدل چې د امریکا د مشرانو جرګې یو مخکخ سناتور جان کیری پاکستان ته پلار دی غواړي چې دغه هیواد له مقاماتو سره د تروریزم پر ضد خبرې وکړي او د به همداراز افغانستان ته هم سفر وکړي. د امریکا د کانګرس غړي هڅه کوي چې له پاکستان سره د امریکا د 2 میلیارد ډالرو مرستو په اړه د ځینو پاکستانیانو اندېښنې له منځه یوسي. د امریکا د کانګرس غړي وایي هیواد د پاکستان د خاورې په ارزي تمامیت باندې کومه د مداخله کوم نیت نه لري. په دې اړه رپورت مول اسمت سروان څخه واورید او اوس په دغه موري چې د برېټانیا صدر اعظم غواړي چې نن ماسپښین د خپل هیواد پارلمان ته په لندن کې د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي روښانه کړي، بلکې چې د افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو خبره وکړي. د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو د امنیت لپاره مخکې برېټانیا له څباندې 2000 د خپلو عسکرو شمیر څباندې 9000 ته لوړ کړی و. پارلمان ته د ګوردن براون د خبرو په اړه رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورلمخه رپورټونه خبره کړې دي او د برېټانیا د صدر اعظم د ویاند څرګندونې په دې اړه خبرې کړې دي. د دوغو اژانسونو په استناد احمد شپر رپورټ وړاندې کوي.
د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون د افغانستان د راتلونکو لپاره خپل ستراتیژي روښانه کوي. ټاکل شوی دی چې ګوردن براون د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې نن د افغانستان لپاره تر 500 پورې د نورو عسکرو د استولو غوښتنه وکړي. مخکې د بریتانیا د پوځ لوی درستیز ډیوډ ریچارډز ویلی وو چې بریتانیا دې ته تیارې نیسي چې نور پوځیان افغانستان ته واستوي. د بریتانیا صدر اعظم په پارلمان ته دا هم څرګنده کړي چې دوی غواړي د افغانستان د پولیسو او عسکرو د روزلو ماموریت کړندای شي. د ګورډن براون ویاند سیمون لویس وایي د عسکرو په برخه کې هر پریکړه باید لومړی پارلمان ته وړاندې شي او دا پریکړه به مشروطه وي، داسې چې عسکر د پښو وسلو سنبال وي او له نورو متحدینو سره باید موافقه وشي چې موږ به هلته څه کوو او دوی به راسره څه کوي. د سې شنبې په ورځ د برېټانیا د پارلمان د غړیو په وینا رپورټونه خپاره شول چې دوی وایي په افغانستان کې زموږ د پوځیانو هیلیکوپټر او نور وسایل لږ دي. د بریتانیا د مخالف ګوند محافظه کارو غړي دا نظر لري چې په افغانستان کې باید د دې لپاره د عسکرو شمیر زیات کړو چې دوی افغان پوځیان وروزي څو دې ته لاره هواره شي چې خپل عسکر له دغه هیواده وباسو. له تیر وړي را په دې خوا په افغانستان کې د بریتانیا تر 50 ډېر عسکر وژل شوي دي چې له دغو تلفاتو سره د دوی د وژل شویو عسکرو شمیر په افغانستان کې 221 تنو ته رسېدلی دی. د القاعده او طالبانو پر ضد په جګړو کې د بریتانیا د پوځیانو د تلفاتو له زیاتېدو سره د دغه هیواد دننه ګڼ ملکیان اوس له دې سره مخالفت کوي چې افغانستان ته نور عسکر واستوي. بریتانیا اوس مهال په افغانستان کې 9150 عسکر لري چې دا شمېره په امریکا پسې تر بل هر هیواد زیاته ده. رویټرز آژانس لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو او القاعده پر ضد د جګړې له تیزېدو سره د جګړې په ستراتیژۍ کې د بدلون خبره رابرسېره شوې ده چې اوس پر دې هم خبرې کېږي چې د ناټو غړي هیوادونه په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر زیات کړي.
رپورټونه څرګندوي چې د بریتانیا صدر اعظم ګورډن براون ښایي افغانستان ته د 500 نورو عسکرو د لیږلو وړاندیز نن پارلمان ته وکړي. دا رپورټ مولا احمد شیبره واورید او تر یوې خبرتیا وروسته دا رپورټ اوري چې ولسمشر کرزی افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو په اړه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان د غوښتنې ملاتړ کړی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
د ازادي راډیو د 4:14 دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو په اړه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل د غوښتنې ملاتړ کوي. جنرال مکریستل د 40,000 نورو سرتیرو غوښتنه کړې، خو ولسمشر اوباما تر اوسه پورې د 10,000 نورو سرتیرو له استولو سره موافقه کړې ده. د دې موضوع تفصیل له عصمت څرمت خبرو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سه شنبې په ورځ وویل چې د افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو لیږلو ته هرکلی وایي او په دې باب د ناټو او امریکایي ځواکونو د قمندان جنرال مکریستل د نظر ملاتړ کوي چې افغانستان ته د زیاتو سرتیرو د استولو غوښتونکي لري. کرزی ای بی سی تلویزیون ته په مرکه کې وویل د مکریستل د غوښتنې کلک ملاتړ کوي. امریکا حاضر ده په افغانستان کې 15,000 سرتیری لري او اټکل کېږي چې سږ کال 18,000 ته زیات شي. البته په دې شمېر کې د باراک اوباما له لوري هغه 10,000 سرتیری نه دي شامل چې پرون یې د هغو لیږل تصویب کړل. کرزی وویل د ځواکونو شمېر باید پوځي کارپوهان وټاکي. د همداراز وویل چې د پوځي چارو کارپوهنه دی، د عسکرو د لیږلو مسأله یو مسلکي چاره ده چې باید کارپوهان پرې نظر څرګند کړي. خدای پخپل د افغانانو د امنیت له درک اندیشمن دی او په دې خاطر تشویش لري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد مبارزه به په اوسنی شکل بریالی شي او کنه. د شغلی اوباما مرسیال جو بایدن افغانستان ته د ځواکونو له لیږلو سره مخالف دی. نوموړی باور لري چې افغانستان ته د زیاتو ځواکونو په لیږلو ستونزونه هواري شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په دې مرکه کې د انتخاباتو د شکایتونو له کمیسون څخه د شاغلي بارکزی د استعفا په اړه وویل چې پر دغه کمیسون اوس د شک سیوری غوړېدلی او باید پاتې غړي ثابت کړي چې بهرنی نفوذ پرې اغیز نه لري. ولسمشر کرزی ومنله چې د شکایتونو کمیسون لا هم مشروعیت لري، خو د شاغلي بارکزی تر استعفا وروسته اوس سوالونه پیدا شوي او پر کمیسون شکونه ډېر شوي دي. افغان ولسمشر وویل شاغلي بارکزی د افغانستان د سترې محکمې لخوا د شکایتونو کمیسون ته معرفي شوی وو او د دې هیواد یو با اعتبار او د درناوي وړ شخصیت دی. د لومړی ځل دی چې ولسمشر کرزی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د دغه غړي د استعفا په حق له نظر څرګندوي. د سیال ډاکټر عبدالله د کمپاین ډلې پر شاغلي بارکزی تور لګولی چې استعفا یې د ولسمشر کرزی په خوښه کړې ده. ولسمشر کرزی پر نړیوالو هم انتقاد وکړ چې د انتخاباتو په ورځ یې له ژمنې سره سم افغان ولس ته امنیت برابر نه کړ. حامد کرزی پر نړیوالو رسنیو هم تور ولګاو چې د درغلیو په باب خورا ډېری خبري وکړي او داسې حالت پیدا کړ چې په خپل افغانانو ته هم دغه مشروع بهیر شکمن کړ.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل د غوښتنې د ملاتړ په اړه مو واورېدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وکړه. جنرال مکریستل ویلي که نړیوال او امریکا نور سرتیری افغانستان ته ونستوي نو کېدای شي چې د وسروالو طالبانو په ضد جګړه په افغانستان کې د یو کال په ترڅ کې بایلودل شي. د جنرال مکریسل د ستراتیژۍ نوې ټکي روښانه شوې دي او په دې ستراتیژۍ د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن د امریکا د ملي امنیت له ډلې سره په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو د عمومي قمندان پر څېړنې خبرې کوي. احمد شیبر رپورټ وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل افغانستان ته د هدي اکثر اتیا زره عسکرو د استولو غوښتنه کړې ده او له دې غوښتنې سره څنګ ته د امریکایي چارواکو په وینا جنرال کریسټل ده هم ویلي دي چې د دغو پوځانو له ځای پر ځای کېدو سره سره به شایي بیا هم په اداري فساد ککړ افغان حکومت له امله د طالبانو او القاعده پر ضد د بریالیتوب مخه ونیول شي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې د جنرال کریسټل څېړنه چې لا هم علني خبره شوې نه ده د چهارشنبې په ورځ بیا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د ملي امنیت له ډلې سره وڅېړي څو د افغانستان او پاکستان لپاره خپل ستراتیژي د هغې له مخې پر مخ بوزي. د سپین ماڼۍ او د امریکا د دفاع وزارت د یو شمېر چارواکو په وینا ویل شوي دي چې مکریسټل افغانستان ته د نورو عسکرو د لېږلو تر څنګ دا ویره ښکاره کړې ده چې په افغانستان کې اداري فساد شایي ترورستانو ته د دې زمینه برابره کړي چې دغه هیواد بیا د هغوی په اډې بدل شي. مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځانو عمومي قمندان د افغانستان لپاره تر څلوېښت سره د نورو عسکرو د استولو غوښتنه کړې ده، خو اسوسییټډ پریس اژانس په خپل تازه رپورټ کې د چارواکو په وینا چې د خپلو نومونو له اخیستلو یې ډډه کړې ده وایي چې مکریسټل هدي اکثر اتیا زره او هدي اقل له لسو تر پنځه زرو پورې د نورو عسکرو د لېږلو هیله کړې ده، خو په اوسط حساب غوره ګڼي چې دا شمېر تر څلوېښت زرو پورې وي. امریکایي چارواکي وایي چې افغانستان ته د نورو پوځانو لېږل به له خطره خالي نه وي، خو چارواکي د جنرال کریسټل په وینا څرګندوي چې دی وایي د لږو عسکرو استول بیا له ډېر خطره خالي نه دي. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي که چېرته امریکایي سیاسي مشران موافقه وکړي چې په لسګونو زره نور عسکر افغانستان ته ولېږي نو شایي د روان میلادي کال تر پایه دا کار ونه شي. د امریکا په بروکنز انسټیټیوټ کې د سیاسي چارو د کارپوه مایکل ان اوهان لون خبره واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سې شنبې د ورځې په ګڼه کې اقتباس کړ چې وایي په راتلونکو لس دولسو میاشتو کې په عراق کې د امریکایي عسکرو شمېر په لږېدو دی، نو په افغانستان کې که چېرته د پوځیانو د زیاتېدو پروګرام جوړېږي باید دا پروګرام تدریجي وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل رپورټ کې دا خبر هم خپور کړ چې باراک اوباما د دیارلس زره اضافي عسکرو لاستولو سره موافقه کړې ده، خو د امریکا د دفاع وزارت چارواکو تر اوسه دا خبره رسما نه ده تایید کړې. شاید د نن ورځې په غونډه کې دا مسله هم وڅېړل شي.
د رپورټ مو واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر نن د امریکا د ملي امنیت له ډلې سره په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل پر څېړنې خبرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر غواړي چې افغانستان ته دیارلس زره نور عسکر ولیږي. د پوځیان د هغو یوویشت زره عسکرو سربیره دي چې د روان لمریز کال په پیل کې باراک اوباما افغانستان ته د استولو ژمنه کړې وه. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا په اضافي کسانو کې انجینران، روغتیایي مسؤلان، استخباراتي متخصصان او پوځي پولیس شامل دي چې له دغو سره په افغانستان ته د استونکو اضافي عسکرو شمېر څلور دېرش زرو ته ورسیږي. او تر یوې خبرتې وروسته به هم کورنۍ مسله څېړو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
سات څلور بجو درويشت دقیقې دی. زمنګ د خبرونه ریپورتونه او خبرونه کولای شي تاسو د ازادي رادیو په پاڼه کې هم ووینئ او هم یې واورئ. زمنګ د پاڼه پته ده www.azadiradio.com یا .org. د افغانستان په جنوب کې یو شمېر قومي مشرانو چې د زمري د نوښتمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د حامد کرزي ملاتړ کړی و، د انتخاباتو د رای شمېرنې په پروسه کې د ګډوډۍ په خطر په غوسه شوي او امکان نه لري چې دوی بیا د سر خطر ومني او په دوهم پړاو انتخاباتو کې ګډون وکړي. ترغلی د انتخاباتو د ګټونکو په اعلانولو کې د وخت ضایع کول او د امنیت په برابرولو کې د حکومت بې وسي د کندهار او هلمند په ولایتونو کې د قومي مشرانو روحیه کمزوري کړې ده. اسمت سروان او په دې اړه نورال.
د افغانستان د ولسمشر انتخابات دوه میاشتې د مخه تر سره شول، خو تر اوسه پورې د دغو انتخاباتو نتیجه څرګنده نه ده. په کندهار کې یو قومي مشر صدرالدین خان فرانس پرس خبري اژانس ته وویل که د دوهم پړاو انتخابات تر سره شي دوی به پکې ګډون ونه کړي، ځکه چې د ده په وینا په لومړي پړاو کې د دوی زحمت ته چا ارزښت ور نه کړ او نشي کېدی چې بیا دا خطر ومني چې یو وار بیا طالبان د دوی ګوتې او سرونه پرې کړي. صدرالدین خان همداراز ویل چې د دوی ژوند او د دوی اولادونه نه کرزي او نه هم عبدالله ته مهم دي. د فرانس پرس خبری اژانس تر راپور له مخې د طالبانو تاوتریخوالی او خبرداری سبب شول چې د رای ورکولو په شرایطو برابر تر 40% کم کسان په انتخاباتو کې ګډون وکړي. حامد کرزی چې ویل کیږي تر ټولو زیاته درغلی د هغه په ګټه شوی د انتخاباتو له لومړنیو پایلو سره سم 55% رای ترلاسه کړی دي. حال دا چې نوموړی د بیا ولسمشر کېدو لپاره په 50 جمعیوي رای ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي کرزي سیال عبدالله تر 28% کمې رایې ترلاسه کړې دي. په راپور کې وړاندې ویل شوي په داسې حال کې چې د انتخاباتو د نتیجو په اعلان کې د افغانانو زغم او حوصله کمه شوې، د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د 345 رای بکسونو څېړنې او پلټنې ته دوام ورکوي. په عین حال کې د دې پترس کې چې د انتخاباتو دوهم پړاو ته تیاری نیول کیږي، کارپوهان وایي چې که په دې برخه کې چټکې هلې ځلې ونه شي شای واوري ووري او په یو شمېر سیمو کې انتخابات ترسره نه شي. تمه کیږي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په راتلونکو څو ورځو کې اعلان وکړي چې آیا د دوهم پړاو انتخاباتو اړتیا شته او که یا حامد کرزی ګټونکی او د راتلونکو 5 کلونو لپاره د افغانستان ولسمشر دی. د هلمند یو قومي مشر خان چازوی وایي د افغانستان خلک به یو وار بیا دا خطر په غاړه وانخلي چې د رایو صندوقونو ته لاړ شي. په تیره بیا په داسې یو حالت کې چې د درغلۍ د تورونو له کبله د دوی رایو ته کاندیدانو درناوی نه دی کړی. د هلمند یو بل قومي مشر وویل چې د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې 1300 تنو په انتخاباتو کې ګډون وکړ، خو په رای بکسونو کې تر دې زیاتې رایې اچول شوې وې. ځینې نور قومي مشران نړیواله ټولنه ګرمه بولي چې ولې د شفافو انتخاباتو لپاره شرایط برابر نه کړل.
د افغانستان په جنوب کې یو شمیر قومي مشران د انتخاباتو د رای شمیرنې په پروسه کې د ګډوډۍ په خاطر په غوسه شوي دي. دغه مشرانو څو ورځې وړاندې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د حامد کرزي ملاتړ کړی و. دغه مشرانو وایي چې امکان نه لري چې دوی بیا د سر خطر ومني او که انتخابات دوهم پړاو ته لاړ شي نو دوی به په دوهم پړاو کې ګډون نه کړي. د انتخاباتو په اړه ګډوډۍ لا هسې هم دوام لري او تر اوسه پورې د وروستیو نتایجو د اعلان په اړه څه نه دي ویل شوي او د انتخاباتو د شکایتو د کمیسیون یو غړي هم څو ورځې وړاندې استعفا وکړه. مولوي بارکزي د نسې شنبې په ورځ ازادي راډیو وویل چې د انتخاباتي شکایتو د کمیسیون غړی د دې کمیسیون د دریو بهرنیو غړو د مداخلې له امله استعفا کړې چې دولتي مسولینو هم په دې اړه خپل خوشنۍ څرګنده کړي. اوس به مې خبرته وره.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د سهالو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 1290 اوریدل شي. د افغانستان د معلوماتو ملي مرکز نن په مخابراتو وزارت کې پرانستل شو. د مخابراتو وزارت وایي دغه مرکز د 3.1 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت بشپړ شوی. نور هلته ازادي رادیو خبریال معصوم پښتون اوروي.
د افغانستان مالی وزارت وایي چې د معلوماتو ملي مرکز د اداري فساد او جرمونو په مخنیوي کې مهم رول لوبولای شي او د دې مرکز په جوړېدو سره به په دولتي ادارو کې خلکو ته ښه خدمات وړاندې شي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زخلوال په کابل کې د دې مرکز د پرانیستنې پر مهال خبريالان ته وویل چې دوی هڅه کوي تر څو په ټولو دولتي ادارو کې خلکو ته خدمات په الکترونیکي او پرمختللي ډول برابر کړي. ښاغلی زخلوال وایي پرمختللي حکومتداري کولای شي چې د دولت په وایدو کې زیاتوالی راولي او هم د اداري فساد او جرمونو په مخنیوي کې شروع ولري.
نننه کوم مرکز چې خودلکی کی دا اساس دی تو دی ریفورم د پاره جالم د منځزي امنیت ته کوم تهدید دی د غلاري دام تبن د تهدید را کمیږي بهتر خدمت د فساد کمواله او د حکومت د اوایدو دو غختلواله.
د افغانستان مخابرات وزارت وایي چې د معلوماتو ملي مرکز د 3.1 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت افغانستان دولت لخوا جوړ شوی او دغه مرکز کولای شي چې ټول دولتي او شخصي اسناد خوندي وساتي او د اړتیا په صورت کې به خلک په اسانۍ سره اسنادو ته لاسرسي ولري. د افغانستان مخابرات وزیر انجنیر امیر زنګن وویل چې په پرمختللي او الکترونیکي خدماتو سره به د دولتي ادارو په کارونو کې چټکوالی او شوالی راسي.
دا مرکز د ټولو دولتي اداراتو اسناد او هر نوع معلومات چې دوی لري، او د خصوصي سکتور د اسناد او معلوماتو ساتنه په دې مرکز کې په الکترونیکی توګه سره ممکنه کیږي. معلومات او اسناد چې په دې مرکز کې ځای په ځای کیږي ډیر مسؤون وي.
د مخابرات وزارت واج د معلوماتو ملي مرکز چې په دولتي ادارو کې د پرمختللو الکترونیکی خدماتو په نوم هم یادیږي، په داسې حال کې فعال کیږي چې خلک اوس مهال د اداري فساد او په کارونو کې د ځنډ له امله له دولتي ادارو شکایت کوي. خو افغان چارواکي چې دا شکایتونه مني وایي چې دوی جدي هڅه کوي چې د اداري فساد مخنیوي او په دولتي ادارو کې په پرمختللي ډول خلکو ته خدمات وړاندې کړي. معصوم پښتون، ازادي راډیو، کابل.
د رپورټونو لړۍ ته دوام ورکوو. هیرې د نوې چې د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکوښو وزیانو پروګرام هم لرو، خو څلور بجې او دېرش دقیقې دي. له احمد تکل څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اورزګان په چورې ولسوالۍ کې د افغان او ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 50 وسلوال مخالفین مړه او ژوبل شوي دي. د برتانیې صدر اعظم له ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې هیواد باید د افغان ځواکونو په روزنه کې خپله ونډه لا زیاته کړي. د کابل د هوایي ډګر پولیسو یو نایجیریایی چې په ګېډه کې مخدره مواد قاچاق کول نیولی دی. په بلخ ولایت کې نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې 9 تنه مړه او 21 نور ټپیان شول. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي هڅه کوي چې د واشنگټن لخوا اسلام آباد ته د 1 میلیارد ډالر مرسته لوجه د پاکستانیانو په ځینو کړیو کې راولړې شوی اندېښنې کمې کړي. په پیکنګ کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د شپږو غړو هیوادونو نننۍ سرمشریزه د اقتصادي همکارۍ د پراختیا په ژمنه پای ته ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن نن په مسکو کې د محصلانو یوې ډلې ته په وینا کې وویل د دوی د هیواد نیکمرغي د لومړنیو ازادیو د تخم د کرنې له هیلو سره تړلې ده. ملګری ملتونه وایي په 2009 میلادي کال کې د نړۍ له 1 میلیارد زیات وګړي وږي وو. او د فرانکفورت د کتاب نندارتون چې د نړۍ د کتابونو تر ټولو لوی نندارتون دی نن پرانستل کیږي. په دې فستیوال کې چین افتخاري میلمه هیواد دی.
په کابل کې د ځوانانو د مشرتابه یا رهبرۍ په نامه یوې ماسسې چې ایسک ورته وایي یو دوه ورځنۍ غونډه جوړه کړې وه. په دې دوه ورځنۍ روزنیزې دورې کې د افغانستان د بېلابېلو پوهنتونونو شاوخوا 200 افغان ځوانان د هیواد په مشرتابه کې د ځوانانو پر رول، د ځوانانو پر اړتیاوو او ستونزو خبرې وکړې. نورحال د حسیب شهید راپور کې
دا روزنیزه دوره د ایسک په نامه د ځوانانو د ملاتړ د یوې ادارې په مرسته جوړه شوې چې ګډونوالي په دوه ورځو کې خپل نظریات د بدلې دوره بدلې دوه وروسته د دولت چارواکو ته وړاندې کوي. د کابل پوهنتون رئیس حمید الله امین چې له ځوانانو سره په دې غونډه کې خبرې کولې، په هیواد کې تر هر څه د مخه ځوانانو لپاره د زده کړو د ښه زمینو پر برابرولو ټینګار وکړ.
بسیار امکانات محدودی را د اختیار داشتیم تا به امروز. حتی جامعه بین المللی هم
تر نن ورځې پر مو ډیر لږ امکانات لوده. حتی نړیوالې ټولنې هم دې ته توجه نه کړه. موږ په وار وار ویل چې تر څو د ځوانانو ته شز د کړه ور نه کړو، سولې او امنیت دې هیواد ته نصرت لای.
امنیت او ثبات هم د یوه کشور آمده نه میته.
د پروګرام جوړونکو ویل ټاکل شوی ده چې د دې غونډې په لزګونه ګډونوال د مدیریت د روزنې د ترلاسه کولو لپاره له هیواد بهر واستول شي. د دې غونډې ګډونوال ویل د نن ورځې همدا ځوان نسل دی چې راتلونکي مشر کیږي، نو باید د ځوانې مفکورې او ان څخه د هیواد د ښه راتلونکي لپاره کار واخیستل شي. د دې غونډې دوه ځوانان خپلې غوښتنې داسې رانغړي.
ځوانان نن ورځ د بیروزګاری د لاس څخه په افغانستان کې ځینې په مبسو کې ناست دي، ځینې حتی د وسلوالو مخالفینو سره یوځای سوي دي. دا د ځوانانو بیروزګاري ده. ځوان ته باید په ټولنه کې رول ورکول سي، ځکه چې بنسټ ایښودونکی د ټولنې ځوان دی او باید د تعلیم او تربیه په بخش کې ځوانانو ته ونډه ورکول سي. تحصیلاتیاري په باره کې ځوان کولای سي د خپلو ځوانو هیلو او ځوان تعلیم څخه دا مملکت پر مخ بوزي او دا مملکت په پښو ودري.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو جوته خبره ده چې د یو جامع قشر اساسي بنسټ ایښودل کې دي ځوانان دي، نو دې ته باید په هر ځوان کې سواد لري کنه لري مسلو سي، دې ته باید مختص اشتراک وکړو په بسازي کې، په دې تشویق کړو
د هیواد پر راتلونکي مشرتابه یا رهبری کې د ځوانانو پر رول علمی بحثونه په داسې حال کې جوړیږي چې د هیواد اکثر ځوانان لا اوس هم نالوستي او بیروزګار دي. خو په هر حال دا ځوانان وایي چې د تحصیل ترڅنګ د دوی روزګار ته هم باید پاملرنه وشي او په هیواد کې دننه ورته د کسب او کار غم وخوړل شي. د دې غونډې په پای کې به د ځوانان چې د بیلابیلو ولایتونو استازیتوب کوي خپل نظریا سره راټول دولتي او نړیوالو ادارو سره به یې شریک کړي.
د ازادي رادیو د څلور بجې او پنځه دېرش دقیقې دی د روانې خبرونې په ترڅ کې به واورئ چې د جنوبي وزیرستان په زرګونو اوسیدونکي په دې سیمه کې د احتمالي عملیاتو له ویرې له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي دي. خو لومړی یوه بله موضوع اخلو. د شانګهای د همکارۍ سازمان غړیو نن په پیکینګ کې غونډه وکړه او د روسي صدراعظم ولادیمیر پوتین ته افغانستان په اړه هم څرګندونې کړې. په دې اړه نور رپورټ عمر اوروی.
د شانګهای د همکاري سازمان د لومړي وزیرانو اتمه ونډه نن په پیکینګ کې جوړه شوه. د دغه ونډې د اجنډا اصلي ټکی د دغه سازمان د هیوادونو ترمنځ تجارتي همکاریو او د دې ترڅنګ د نړیوال مالی بحران څخه د بریالي وتلو پر لارو چارو خبرې کیږي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د پیکینګ په نننۍ غونډه کې د وینا پر مهال د انرژي او نړیوال مالی بحران سربیره د افغانستان د روانو حالاتو په اړه هم یو لړ څرګندونې وکړې. پوتین د شانګهای د همکاري سازمان د ټولو غړو څخه وغوښتل چې د افغانستان د مسلې په اواري کې په فعاله توګه همکاري وکړي او د افغانستان په مسله کې باید په ګډه کار وکړو. د روسیې صدر اعظم وویل چې د شانګهای د همکاري سازمان باید خپل فعالیتونه د افغانستان د مسلې په وړاندې هماهنګ او همغږي کړي. د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې د دغه سازمان هیوادونه دي د افغانستان د مسلې په وړاندې د خپل بهرني تګلارې څخه په سمه توګه استفاده وکړي او هم دې خپل پوځي ځواک غښتلی کړي. ولادیمیر پوتین زیاته کړه نننۍ سیمه ییز حالات او په ځانګړې توګه د افغانستان لانجه او هغه هیوادونه چې د افغانستان سره ګډه پوله لري وضع نارامه ده. نو دغه سازمان تشای چې تر پخوا زیات خپل فعالیتونه سره هماهنګ کړي. پوتین زیاته کړه موږ د خپل افغان ملګرو هڅې چې په دې استقامت یې ترسره کوي د قدر په سترګه ګورو او موږ یې باید ملاتړ وکړو. تمه کې چې د روسیې صدر اعظم بنن په پیکینګ کې د دوه اړخیزو خبرو اترو په لړ کې د افغانستان، پاکستان او د ایران د استازو سره چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې ده وګوري او په یو لړ مربوطو مسلو به ورسره خبرې وکړي. د شانګهای د همکاري سازمان د لومړي وزیرانو بله نوبتي غونډه به په 2010 کال کې په قرغیزستان کې جوړه شي. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
مخته تر دې چې پاکستان ته لاړ شو د خبرونه په پیل کې مو واوریدل چې د بریتانیا صدر اعظم نن مسپین د خپل هیواد پارلمان ته د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي روښانه کړي. اول کې چې د افغانستان ته د نورو عسکرو د لیګلو خبره وکړي. همدا اوس مو رپورټ ترلاسه کړ چې د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون په لندن کې پارلمان ته وویل چې په اصولو کې د لدې سره موافق دی چې افغانستان ته نور 1500 عسکر واستوي. خو د بریتانیا صدر اعظم په دې ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو د روزنی بهیر باید ګړندی شي. په جنوبي وزیرستان کې د احتمالي عملیاتو لویری په زرګونو کسان کډه کولو ته اړ شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تیر ورځ وویل د پاکستان ملکی حکومت په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو پریکړه کړې ده. خو دا چې د عملیات به کله پیلېږي دا پریکړه د دغه هیواد لوی درستیز اشفاق پرویز کیانی پورې اړوند ده. زموږ خبریال د دې موضوع په اړه رپورټ لیکلی.
په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو د پیلېدو رسمي اعلان لا تر اوسه د پاکستان د فوج لخوا نه دی شوی. خو راپورونه وایي د پاکستان توپشتونکي هلیکوپتر او جیټ الوتکه د دغه قبایلي سیمې بیلابیلې سیمې په نښه کوي. په سیمه کې زموږ سرچینې وایي حکومتي هوایي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د مسعودو قبایلو سام، لدا، خیسوری، بدر او تنګي بنځای سیمې بمباري کړې دي چې نه کسانې په ترس کې وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د جنوبي وزیرستان د پولیټیکل ایجن یا د سیاسي نماینده د دفتر یو استازي خالد خان د دغو بمباریو پخلی کړی دی. د نوموړي په وینا پاکستانی الوتکو د وسلوالو کورونه او نقلي وسایط په نښه کړی دي. د جنوبی وزیرستان قبایل د وسنیو بمباریو او د راتلونکو عملیاتو له ویرې اړ شوي چې خوندي سیمو ته کډې ولیږدوي. د عبدالرحیم مسعود په نوم یو قبایلي د ازادۍ راډیو ته د بمباریو په اړه داسې ویل: د جنوبی وزیرستان نه د جنگ لامل خلق ورسیر مخ خارونو ټانګ بنو او ډیرای اسماعیل خان تزانونه رسوي. د حکومتي احصائی تر مخه تر اوسه 9000 خلک رجستر شوي چې د جنوبی وزیرستان نه بې کوره شوي دي. خو آزادی سرچینی او په خپل قبایل دا شمیره تر دې سو برابر لوړه خی. عبدالرحیم مسعود وای:
حکومت خدا وا چې مالی اپریشن دې شروع کړی، خو مګر په موږ باندې اپریشن شروع دی. او د وزیرستان چې کومې غونډې لارې دي، چې کومې د وزیرستان بهر وځي، دا د فوج په ولکه کې دي، او چې کومه اندورین لارې دي، په دې باندې طالب قبضه دي. خو په دې کې تقریبا 15 لکه خلک د مشک کډوال ټانګ د خان ته رسېدلې دي. نور څوک په لارې کې ایسار دي، څوک هلته په وزیرستان کې ایسار دي، چې دا د ډېره سخت ستونزو سره مخامخ دي.
د پاکستان د فوج ویان تورن جنرال اتر عباس وایي: دوی وزیرستان ته د تلو راتلو ټولې لارې تړلې، سیمه یې کلا بنده کړې ده، او د وسلوالو سنګرونه د خپلو هوایي ځواکونو د لارې په نښه کوي. نوموړی زیاتوي چې د ځمکنیو عملیاتو د پیلولو پریکړه به د فوج سرلخکر اشفاق پرویز کیانی کوي. څارونکي وایي په جنوبي وزیرستان کې به د عملیاتو د پیلولو نه پس د پاکستان فوج د سوات په پرتله د ډېرو ستونزو سره مخ شي، ځکه چې له یوې خوا په جنوبي وزیرستان کې د القاعده او طالبانو منظم روزل شوي سرتیري په فعالیت بوخت دي، نو له بله پلوه د افغانستان سرحد هم دوی ته موقعه په لاس کې ورکوي چې که سختي پرې راغله نو د پولي اخوا به واوړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو د ازادي راډیو او ډیرو قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو خبرونه چې د سهالو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي، د افغانستان په 500 لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، جلال آباد او کندهار کې په اف ام 100.5 په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدای شي. د ازادي راډیو اوسنۍ مزګرنۍ خبرونه البته دوام لري. د ورکوشو عزیزانو په پروګرام سره چې امان امیر سي چمتو کړه، هیله من یو چې ساسي ورک عزیزان هم په همدې پروګرام کې پیدا شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
ازادي رادیو ګران اوریدونکو او مینوالو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه جوړ، روغ او خوښ وسئ، دا دی بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه موږ ته رسیدلي دي او ازادي رادیو تل هڅه کوي چې دغه پیغامونه په خپل وخت سره نشر ته وسپاري. همدارز د تاسو لیکونه او ایمیلونه هم موږ ته رسیږي چیرته چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، د دغه پروګرام تر پایه له ما سره پاتې شئ. کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورک شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي: 00422 14 45. گرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، د پروگرام په پیل کې راځي چې هغه ایمیل ولولو کوم چې زمون ګران ورور عمر خان مونږ ته را لېږلی دی. عمر خان په خپل ایمیل کې داسې وایي: د ما خورایي چې نوم یې عجب ګل او د شیرګل خان زوی دی، کونړ له ولایت څخه له 13 کالو را په دې خوا ورک شوی دی. ځینې کسان وایي چې دی په لندن کې دی. که دی په خپله او یا بل څوک دغه پیغام اوري، نو د مهربانۍ له مخه دې په دې شمېره تلیفون موږ ته تلیفون وکړي. د تلیفون شمېره ده 0093 58 13 00. د تلیفون شمیره یو ور بیا وایم 0093 58 13 00. ګرانو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو په انټرنیټي پاڼه کې هم واورئ. د ازادي راډیو د انټرنیټي پاڼې آدرس دا www.azadiradio.com.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي راډیو څخه اورئ.
گرانو محترم اوریدونکو، اوس وار ورسید هغه را رسیدلو پیغامونو ته په کومه کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي، نو قلم او کاغذ تیار کړئ. کېدای شي چې په دوه پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي، دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
هلو، سلام علیکم. زه عبدالحمید نومیدم، د فراد ولایت د کلستان د ولسوالۍ ډیران د کلیم نور وطن دوه نمداری امیران نمیری احمد آباد نمیشم دا ورور چې عبدالبصیر نمیشه جبه پارسی ده پا آغا شپو ورزی که دیده کور وچه دریم یش بعد امریکان پر افغانستان عمله را وړله. رسابی تکلیفی دلو ده فواشیر که لیده سی و دواشیر پر سڑک کتللی و پر بوربان باندی دا چه دواشیر سڑک دمبر تلگیر تردازه ملمات سی و نور معلومات نست هر مسلمان چې د دې باره کې معلومات لري په دغه شمیره تلیفون کې سه پر اړیا نه یا 2015
ذات کولا و تک خبر کوم د کابل د وتخیلونه زو رښوی لرم په نوم د شیر چې تلو پنځه کال کېږي په پاکستان کې ورښوی دا کچاته معلوماتي په دیش مې د منګ سره اړیکه ونیسي 0900 09 3 00.
السلام علیکم، قدرت فلاد د پاکستان کوټه کښلاغه څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زما د اما یا ترور زوی چې د سلام الدین په نامه یادیږي، د 2001 میلادي کال د سپتمبر 14 نېټه د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. که چېرې تاسو د سلام الدین په باره کې معلومات لري، نو موږ ته پر دغه شمېره ټلیفون راوکړئ:
0003 00 03.
السلام علیکم، زه احمد الله د کوټه پښتون آباد اجمیر آباد غلی خبرې کوم. زما یو اخشي د 14 کال کېږي چې ورک دی. نیمې علي احمد دی، د پلار نیمې سردار محمد ننواری دی، د نیکه نیمې عطا محمد دی، پلار مور دی ورپسې غمجن دی. نو که دا زما شغ دی ارچیر اوري یا د دوست یا قریب اوري، پر دغه ټلیفون نمبر چې زما سره خبرې وکړي، ټلیفون نمبر دا دی 0003 00 30 00.
السلام علیکم، زنرلا لیران خبرې کوم. زما یو ورور ده په نام دی اتق الله، چې مشهور په قاضی ده، د میدان وردګو دی ولایت د نرخ دی علاقداری دی خنجان خیل دیدن که دی پلار نمی اتق الله دی. دا درې کاله کېږي چې نادره کده. که چیرې څوک د ده په هکله معلومات لري، په دغه شماره دي مونږ سره تماس ونیسي: 0901 9 1 3 2 2.
الو، سلام علیکم، زما یو ورور رکته چې نومې فضل وخاب دی او مشاور په خون باندې دی. که هر څوک زما د آواز اوري، د زما د ورور معلومات ورته کېږي، نو زما ورور زما آواز اوري، نو مونږ سره د په دې نمبر رابطه ونیسي: 0003 43 00. دا د افغانستان نمبر دی.
سلام.
الو سلام علیکم. زه د غزنی د ولایت د مکور د ولسوالی د کوبان د سیکې چې څخه خبره درته کوم. ما یو ورور ده چې دا 15 کاله د لشکرګاه کې نادرکه سوی ده. که هر چا ته معلومات وي ما ته دې خبر راکړه. زه خپله نور محمد خبره درته کوم. سه شماره د دې شماره دې زنګ ووهي 0 0 0 2 1 3 5 3. شماره یو ور بیا تکراروم 0 0 0 2 1 3 5 3.
اشرف الله بیتاب هم د جلال آباد له خاره. زما یو ورور چې اصلي نوم یې شفیق الله او مشهور په شاعر بیتاب دی د ملا عبدالملک زوی دی. څه کم 2 کاله وشو چې نادره کړی. که دی خپله زما غږ اوري یا د ده په اړه څوک معلومات لري د انساني همدردۍ له مخې موږ سره په دغو شمېرو اړیکې ټینګې کړي. 0 0 0 2 9 3 5 2 8 او 0 0 0 5 4 4 0.
الو السلام علیکم. سیلانی هغه د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ د ازاجو څخه ټلیفون کوم. اوسېدونکی یم د کوچني دي روشان د جوړخانه کا د پارچوي د سیدانو. زما ورور دی عبدالولي هغه ورې د جیلانی هغه سلوشا وراره دي په عمر د ولس کار د شپږ میاشت کې د کورس خو بدې سوی دي. او که چېرې دی چارواکي کړي طالب په نامه یا طالب د چارواکو په نامه نه دی طالب دی نه چارواکي که طالب که چارواکي دی خپل مزه هغه اوري. ما سره په دې شمېر تماس ونیسي 0 0 0 2 9 0 8 4 9 5 8. یو ورځ بیا تکراروم 0 0 0 2 9 0 8 4 9 5 8 8.
زه د لوګر د ولایت د پاتخوابشانی د کلی اوسیدونکو سید اقبال خبرې کوم. د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته او خپل ټولو ګرانو هیوادوالو ته چې د نړۍ په هر برخه کې ژوند کوي سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وروسته له سلامه زما یو ورور چې د دیشو کلونو را په دې خوا ورک دی او هیڅ خبر ترینل روک څوک د نموړی په اړه کوم معلومات لري نو په دغه شمیرونو باندې دی زموږ سره اړیکې ونیسي. د ورکشوي نوم دی سید عبدالله، د پلار نوم میر سید احمد، د نیکه نوم میر عبدالمحمد، د لوګر د ولایت د پاتخوابشانی د کلی اوسیدونکی. د ټلیفون شمیرې دي 0 0 9 9 2 4 9 6. دوهم شمیره ده 0 0 9 9 2 9 4 5. په ایران کې زما خپل شمیره ده 0 0 9 9 9 4 8 8 2 5. یو وار بیا شمیره وایم. نوم سید عبدالله، د پلار نوم میر سید احمد، د نیکه نوم میر عبدالمحمد، د لوګر د ولایت د پاتخوابشانی د کلی اوسیدونکی دی. د ټلیفون شمیره دی 0 0 9 9 2 4 9 6. بل شمیره ده 0 0 9 9 2 4 9 4 5. په ایران کې زما خپل شمیره ده 0 0 9 9 9 2 4 8 8 5 5. ډیره مننه.
الو سلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه ګلمار سلطان خیل د حاجی سروت خان زوی له پاکستان شه ټلیفون کوم ازادۍ رادیو ته. د ما یو ورور دا ګل محمد نومیږي، مشهور په مخه ده. دا ایران کدای په خپل اوري او یا د مګری انډیوالا ناوري نو په دې لمبر دې سره تماس ونیسي 0 3 0 1 5 5 9 3 5 9. لمبر به درته بیا هم تکرار کوم 0 3 0 1 5 5 9 3 5 9. په دې لمبر در سره تماس ونیسي. و سلام.
زه محمد نعیم د زابل ولایت د ارغنده ولسوالۍ شپیاران په کوټه کې اوسېږم. سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ راډیو د ورکو عزیزانو پروګرام خپرونکو او اورېدونکو ته. فصل سلام زما یو اخ شملا عزیز الله نومی عمر تقریبا 15 پیر تکال دی دماغی توازن برابر نه دی دا اولس اتلس کال به ان شاء الله کیږي چې د کوټه د عالمو پر چوک را سورکسوي دی هیڅ معلومات یې نسته نو که څوک دملا عزیز الله په باره کې معلومات لري یا د کوټه په جیل یا دیوان خانه کې وي نو ما ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووهي 03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03- نیوی 2014.
السلام علیکم. زنی اما تاغا ده یزه ده ایران سه تلیفون کوم. زه ده پاکستان ده چاگی ده لیجی و چدون که زما یه ورور ده اپیز نومیجی. په درې میاشتې کېږي چې ګورګانیې ته تللی دی، ناداره که دی. که چیرې دغه رنګ دغه شماره د زما خبرې دی هاوري، نو په دغه شماره دی ما ته تلیفون وکړي. 0904450 4500 و سلام.
زما پلار فضل خدا صاحب زاده د عبدالحمید جان صاحب زاده صاحب زوی تقریبا 15 کاله کېږي ورک شوی دی. که چاته معلوماتي او یې په خپله اوري په دې شماره دې له موږ سره تماس ونیسي. 0 واویا 19 شپږ اتیا 4 سوه 19. بله شمیره ده 0 واویا 1 15 15 اویا 4 اتیا.
زه عجب خان د پکتیکا د ولایت سیل ولسوالۍ د میس کلي اوسېدونکی یم. زما یور د جلال امیجي 2 کاله کېږي چې وایه، او که چاته معلومات یې ما ته د دې شماره زنګ ووهي. 0 واه 8 واه 3 4 2 9 واه.
زما اتغام دا در اغاز عجیب که چه موجه ورک لرو پا نامه دا سمی الاخ دا مولی محمود سرزی دی دینی بیمه اشتیمخ که دا کوچی دا خرداباد پشتن باغ فا دا کور پا مورورکیا بانی وطنی دی کده زما جا غوری او یا دول سوک دیز مبارک معلومات لدی لطف بندی موش تا پا دا راتلن که شماره بانی دیتی پیوش ایز بیانو پا غا بندی موش تا خبر را که 0 3 2 1 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
دی دا لاس کال کیر تللی دی معلوم نه دی چې په ایران کې دی که په پاکستان کې دی. عبدالکریم نومیږي د امین الله زوی دی. هر چا ته په دغه معلومات دي د کوچه کور په ګیرجنګل کې دی د وقار په اډه کې دی. دا عبدالقیم ورور دی، د عبدالعلیم ورور دی، د محمد نعیم ورور دی، د ګل امین پلار دی. سپر اته دوه دوار پنځه سپر سلور یو سلور و والسلام.
دا اشرف خان په نامه باندې زما یو د اکا زوی دی چې د هر چا سره معلومات له په دې اکړه باره کې اعلان اوري له ما سره دې په دې نمبر باندې تماس ونیسي. سپر درې درې دوه او اته پنځه څلور شپږ درې او شپږ بله نمره ده صفر درې درې دوه څلور پنځه او دوه نه پنځه او صفر شپږ. نورغه سلام په احترام. زه عبدالله خان له سبب بلوچستان مسلم باغ نه خبره کوم. زموږ یو ورور ورک دی دا پنځه کاله کېږي د منډي په نامه باندې که هر څوک پاک لري لا بل څوک دا اعلان اوري له ما سره ټلیفون په دې نمبر باندې رابطه ونیسي. صفر درې درې څلور دوه دوه او صفر څلور څلور درې دوه او صفر. دا بیا په افغانستان کې پر دې نمبر باندې تماس راشي. صفر اووه سوه نه څلوېښت یوویشت یو پنځوس صفر اویا دوه سوه پنځوس یو سل شپږ څلوېښت. نور و سلام په احترام.
زما یو ورور ده عبدالکریم نومیږي دا شپږ کاله کېږي چې دی تللی ده دبۍ ته. که داسې دی دا د ما خبرې اوري او یا د ده ملګري نو په دې شماره د دی ما ته یو زنګ ووږي ډېره منله به یې. صفر صفر نود و هش نو صد و سینزده نو صد و سی و چار ابتاد و سي سي و یک.
ازادي له رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 15. د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکښوي عزیز پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورکښوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې پروګرام هم دومره. تر بل پروګرام تاسو په لوی خدای سپارم، خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ساعت 5